طالبانو ستره محکمه وای په کندهار کې پر وی شسی لکور د تیشت په جرم د درو وهلو تعزیری سزا عملی کړی ده. د ستره محکمه لخوا په یو خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دا شزه د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د دوی د مرافع محکمه د حکم لمخي په نه دیش درو وهل شو او هم په دوه کال او شپږ میاشتې بند محکوم شو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر رشید میری دوف سره په خبرو کې د نورو مسئلو ترڅنګ یو ځل بیا د ټاپي پروژې د عملي کېدو یادونه کړې ده. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالی پرون پنځشنبه په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې ښلي چې دواړو لورو د ویډیو کانفرنس ته لاري د دوه اړخیزو سیاسي اقتصادي او سوداګری همکاریو پر لارو چارو سربیره د افغانستان په خوره کې د ټاپي پروژې په تورغونډي بندر کې د ریل ګاډي د سټیشن د پراختیا او د ترانزیتي او ترانسپورتي اسانتیاو د رامنځته کولو پر لارو چارو خبري وکړي. افغانی سره میاش ټولنوي پرون پنځشنبه نور څوار لستنه د سوري زړه پرانز اخته ماشومان په کابل کې څلورو کورنیو روغتونونو ته د درملنې او عملیاتو لپاره ورو پیښندل. د ټولنې پرون په خپل ایکسپانه کې ویلي چې د دغو ناروغانو درملنه د افغانستان میاشتې ټولنې په مالی مرسته کیږي. د امریکا د جمهوریت پالګون کاندید پوخانه ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د په سپتمبر میاشت کې له دریو مناظرو سره موافقه کړي او د دیموکرات ګوند کاندیدی کاملا هاریس انتخاباتي ټیم جواب ته منتظر دی. او د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي روسیې هیوا ته جګړه وروړي او باید دا احساس وکړي چې څه یې کړی دی. زيلنسکي دغه سرګندونی پرون پنځشنبه وروسته له هغه وکړي چې روسیې ادعا وکړي چې د کورسک په سیمه کې د اوکرين له لوري ناصافي برید په شاته مبولې دی.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلې. په دې خبرونه کې د ځوانانو د خوراک او پوښاک په حق باندې خبرې کوو. لمک سره ملما دی د بشري حقوقو څېړونکو فضل احمد. په پیل کې به درته وایم چې یو ځوان کله چې په ټولنه کې ژوند کوي د خوراک پوښاک او نور آزاد ژوند پاک لکوم حقونه دی لري.
اصلا خو دا سدی په ټول نړۍ کې کومر په مجموع کې د انسان خبرو وکړو، یو افغانستان دی، یو پاکستان دی، یو ایران دی، نه په دغه درې هیوادونو کې ما د انسان قدر نه دیدلی. دلته د انسانانو قدر یوازې او یوازې د هغه د بدماشي، د هغه د قدرت، ثروت او د هغه د پیاوړتیا په اصطلاح په چوکاټ کې کیږي، نه د هغه د ورتیا او د هغه خدای تعالی ورکړي دی ودته چې اشرف المخلوقات نه ده دغه شه. دی یوازې او یوازې په هغه کټګوري کې انسان ته ګوري چې ما مخکیاد کړی. دا په دغه درې هیوادونو کې البته خو په افغانستان کې به دا یو څه زیات د مسله زیات ده چې دلته د انسانانو ته د انسانانو په سترګه نه کتل کیږي او یوازې د ابزار په توګه کار ځنی اخیستل کیږي. خو ځوانان په ټوله نړۍ کې بیا ځوانان اوس نو پر ځوانانو باندې په هغه هیوادونو کې چې هغه ډېر پرمختللي دي یا په هغه ټولنو کې چې هغه په یو څه باندې پوهیږي او هغوی پوهیږي چې ځوانان یعنی څوک، ځوانان یعنی موږ مخکې مولې دي او هر څوک په دې باندې باور لري چې ځوانان چې د ټولنې د ملا تیر دي. نو کله چې د ملا تیر کار نه کوي د انسان په بدن کې بیا خو هغه انسان ټوله نیمګړی دي. نو اوس که په لوی لاس باندې څوک راولاړي چې دغه د ملا تیر کړي یا د ملا تیر ته صدمه رسي یا د ملا تیر ماتي، طبعا چې هغه ټولنه نه په ژوند ولاکه د شګړې مخوینه نه ولاکه هغه ټولنه د پرمختګ مخوینه. نو په داسې حساس حالات کې لکه دا اوس چې موږ په افغانستان کې په حال دي چې ځوانان د تیشت په حالت کې، ځوانان د وټلو په حالت کې، یو کډرونه او استعدادونه مو وزي ځوان کډرونه او استعدادونه په داسې حالات کې زما فکر سره ورزای دي چې یو اضافي بار د ځوانانو پر اوږو باندې کشول شي، ورزای دي چې ودی ته نورې ثانیه ورکوسي یا د دې نور د استعدادونو مخوینه وسی، بعد د دې استعدادونو ته لا هم پیسلا کار وسی او د دې استعدادونو نور هم وغوړول سي، نه دا چې مثلا د دې استعدادونو ټپ کړکیږي، د دې مخه ټپ کړکیږي او د دې هر ارمانونه او هر هیله چې دې په ذکر لري په ربانې په لوی لاس خاوري اړول کیږي. اوس ما فکر سره دا شخ خبر نه ده، هر څوک چې کار او حکومت کار د حکومت په سر کې چارواکي او که مشرانې که په مسجد مسجدونو کې ملایم امانی که په ټولنه کې مشران فرهنګي شخصیتونه سپینځري درس مخور کسان باید راوړاندې سي او د ځوانانو سره په صلاح مشورې باندې د هیواد چارې د هیواد سمون لپاره د هیواد پرمختګ لپاره باید کار وکړي.
بله راځو هغه لومړی پوښتنې ته چې د ټولو وګړو په تیر بیا د ځوانانو په پوښه کې مداخله دا ورته ویل چې دا واغونده او دا ما غونده دا څومره د دوی په حق باندې سرغړونه ده؟
دغه لرو چې متاسفانه چې ذکر نه کړل د ملګرو سره ناست یم په خپله کورنۍ کې ناست یم موږ چې کله دغه بهرني هیوادونو ته ګورو د دوی د یو لیري کلي یعنی د یو که تاسو وګوري د غره په لمن کې هم یو 15 کورې هلته د هغوی لباس او د یو ګڼمیشت ښار لباس یو شان دي. یعنی د دوی په لباسونو کې هیڅ فرق نه زموږ هغه متاسفانه زموږ هغه د زبر مثال خپل د کندهار هغې درکم د کندهار په ښار کې موږ یو قسم لباس لرو ولې د کندهار د ښار څخه په کتاس یو 3 کیلومتره د بابا صاحب تر غونډۍ چې ور واوړې دلته بیا ارغنداب دي د بابا صاحب سیمه ده دلته بیا بل ډول لباس دي او باور دی اوسه چې دا خلک که څه هم په هره جمعې ورځ دلته شاولي کوټ ته مثلا د دالیه بند ته د بابا صاحب زیارت ته دلته د بابا صاحب ته کېرته د ځوانان ورځي د ښار څخه هلته میلې کوي هلته ګرځي را ګرځي مجلسونه کوي مجالس جوړي ساتیری کوي خو بیا هم د کلي ځوانان او د کلي ماشومان یو ډول په داسې انداز ورته ګوري لکه تر اوسه چې خلک نه لیدلي. نو زه وایم چې دا هم زموږ د بې علمۍ او زه فکر کوم چې زموږ د نه تعلیم یو سبب دی چې زموږ لباسونه په 3 کیلومتري کې له توفیر سره لري. زه وایم دغه واټنونه دغه د لباس واټن دا شان باید راکم سي د ښار او د کلي لباس مو باید یو ډول سي د چا په لباسونو باندې باید ونه خندل سي او نه د چا په لباسونو کې مداخله وکړل سي. یو داسې دی چې مثلا عام لباس دی چې ما مثلا نن پتلون اغوستی دی او څوک را باندې خاندي یا څوک راته وایي چې دا ما اغونده یا څوک راته وایي چې تا ولې خولۍ پر سر کړې ده یا تا ولې لونګوټه تړلې ده یا تا ولې مثلا پکول پر سر کړې دي یا تا ولې د مثال په ډول ورشتان داسې جوړ کړی دي یا هسې جوړ کړی دي. زما فکر سره دا جزي جزي شیان دي پر دې باندې باید د ځوانانو زړه ځای نه کړل سي.
بله کله چې یو ځوان له پوهنتون څخه فارغېږي هغه له زده کړې څخه وروسته یو د فراغت محفل ډېر مشهور ده د افغان ځوانانو په منځ کې. اوس دوی ته ویل کېږي د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د پوهنتونونو رئیسانو ته چې له دې وروسته د هغه سرمۍ رنګه چپن او خولۍ ځوانان نه په سر کوي په ځای د سپین کالي واغوندي. دغه هکله باندې خبرې راته وکړه، یعنی څه دوی ولې داسې کوي؟ هغه د فراغت لباس ځوانان اغوندي، شاید تاسو هم دا دوره تېره کړې، ما هم دا دوره تېره کړې ده. هغه ځان ته یو خوشحالي لري، په ځان یو افتخار لري، یو ویاړ لري، ولې په هغه کې دوی مداخله کوي؟ هغه ته یې نه پرېږدي.
په ټوله نړۍ کې نه زموږ کله ناکله چې د ملګرو سره کښېنو په دې باندې بحث کوو چې متاسفانه یو نړۍ ده یو افغانستان دی. دغه افغانستان د خاص ډول چارواکي همیشه په دې کوشش کوي چې دوی داسې یو کارنامه وکړي چې په نوره نړۍ کې هېڅ یې نه په اصطلاح د پژبندونې باندې ته په چا باندې مثلا دونه دغه کوي چې سپین کپنونه په اغوندې پرېږده ځوانان پرېږده کېدای سي څوک په خپله خوښه باندې سپین لباس وکړي. زه خپله په کندهار پوهنتون کې وم ژبه ادبیات پوهنځي کې، نو کله چې فارغ شولو د پوهنتون د دورې څخه هلته موږ ته دوه ډوله چپنې پرتې وې، یو ډول یې تورې او دغه پټې چې وې زرغونې پټې وې، یو ډول چې وې تورې وې دا پټې چې وې ژېړې وې. نو موږ دا ژېړې انتخاب کړې په دې خاطر چې یو ډول ښه ایسېدلې، یعنی ښه مزه یې کوله. ده نور به ملګرو ته وویل چې تاسو پوهسه خپل مو لباس پوهسه په هر ډول کالی او کمیس کې چې راځي خو چپنې به مو دغه ژېړې لیکې او دغه تورې دغه یو ورسره تورې خولۍ چې ورسره انتخاب کړې. نو دغه ټول لباسونه چلته موږ وکړې یو ډول کیف یې درلودې. زموږ د ملګرو عکسونه او دغه بیا په ورځپاڼو کې مغه زموږ انځور راغلی و. نو دا تر دې پورې چې یو ډول خوشحالي یې درلوده په خاص ډول د خولۍ غورځولو انداز کنه یو ډول کیف یې درلوده یو ډول خوشحالي یې درلوده. نو زه نه پوهېږم چې ولې په لوی لاس باندې د ځوانانو خوشحالۍ ته د پای ټکرې شول کېږي. ته یو چا باندې په زور په وچ زور باندې یو شی تحمیلې، یو څوک په خپله خوښه باندې یو کار کوي. اوس موږ دې ته څه دغه ورکو؟ دا خو نه دیني اړخ لري، نه اسلامي اړخ لري، نه په اصطلاح دنیوي اړخ لري، نه په دې کې ورور زموږ اقتصاد ښه کېږي، نه په دې باندې موږ ته ډېرې خوشحالۍ راځي، نه خدای تعالی په دې لباس باندې موږ ته جنت او دوزخ راکوي. نو په دې کې اوس مشکل څه دی؟ اوس ته په هر شي کې افغانستان نور ټوله جوړ شو صرف دغه د پوهنتون چپنې پاتې دي، باید موږ دغه سپینې کړو کنه. نو خو نو ټول افغانستان ګلو ګلزار دي، ټوله کارونه سوي دي، صرف دغه ته کار نه دي سوي. نو د هیواد نورې برخې ډېرې کنډو کپار پرتې دي. زموږ اوس هم ماشومان پر سړکونو باندې پراته دي، د شپې تر یوې او دوې بجو پورې هغوی کورونو ته نه ځي، پر سړکونو باندې بیدېږي. موږ باید د هغو کونډو یتیمانو غم وخورو چې هغه زموږ په بمونو په بمباریو په مین شخ مخاون او بده شانه کې بیچارهګان در بدل سوي موږ باید وای په فکر کې اوسو دا خو جزئی جزئی خبرې دي دا خو ورسته بیا د دې قرار قرار چې کله د ملت یو موټی شي چې کله زموږ اقتصاد زموږ تعلیمي بنسټونه زموږ فرهنګي بنسټونه زموږ ملي اساسات در ټول جوړ شي ورغول شي یو ورسته پر دې باندې قرار قرار کار کېدل شي اوس دې وخت نه دی چې په یو شی په بل شی باندې څوک په سر سر باندې په چکښغه باندې وي
کراسو دې ته په خو به څنګه دغه څه بدلون راته هم په تحصیلي او تعلیمي برخه کې نو پوښتنه به کېدل له استادانو نه محصلینو نه خوخه به غوښتل کېدل مګر اوس تصمیم یوازې یو څوک آسان نیسي چې دا کار باید داسې وسی دا څومره بی اتفاقی را منځته کوي څومره د محصلینو او استادانو او دولت ترمنځ واټن را پیدا کوي
بالکل نو خو دغه خبرې دي کنه چې اوس مثلا دغه دیکتاتوري نظامونه چې کنه هغه په خپل طبیعت باندې خپل کارونه مخته بیایي په یو داس ټولنه کې چې مثلا هلته د خلکو څخه پوښتنه کېږي ریفرنډم کېږي په داس ټولنه کې به متاسفانه دغه مشکلات نه وي دا ګوره اوس موږ په مکاتبو کې وو هلته په مکاتبو کې ځوانان ته ویل کېدله چې تاسو به په دریشي کې راځئ که نه ولې ډېری ځوانان د دې سره مخالف وه هغوی په دریشي کې نه راتلل بیا بالاخره د کندهار ولایت چې زه په خپله پکشي کوم دا تصمیم ونیول شو چې نور به ځوانان خپل و طبیعت ته پرېښول شي ځکه که موږ پر دوی باندې دومره دغه فشار راوړو چې په دوی باندې خامخا جبري دریشي کوو دا خو یو ښه خبره وه مثلا د مکتب او د دغسې د ځوانانو باید یو توفیر خو یې لږ تر لږه که نه یو څوک باید په دې پوه شي چې دا د پلاني لیسې زده کوونکي یو څوک یې پېژني چې دا د پلانې ښوونځي زده کوونکي وو دغه ستونزه دغه حادثه یا د ده د لاسه پېښ شوه یا د ده سره پېښه شوه دی اوس چې درس په عام لباس کې څوک یې څه پېژني چې دا څوک دی نو په هغه وخت کې هم دا ځوانان خپل طبیعت ته پرېښود ځکه چې هغه چارواکي په دې پوهېدل که موږ دغه فشار پر ځوانانو باندې راوړو دا ځوانان به زده کړې نه کوي که نه اوس موږ خو داسې ټولنه نه ده چې اوس زده کړې ودې ته داسې یو اضافي شی ښکاري که نه کله اوس هم زموږ په ټولنه کې دغه بدبختانه دغه دغه سته چې یو چا ته ووایه چې تا زده کړې نه دي کړې یا مثلا ته بعض زده کړو ته مخه کېدی تا ته په بدل کې هغه پلانۍ چې میلیونر دي هغه کمې زده کړې کړي دي هغه پلانۍ چې اوروره دا زده کړې خو د دې دپاره نه دي چې ته اوس مثلا خامخا باید په میلیونر شې خو لږ تر لږه یو د ډاکټر نسخه وویلی شې لږ تر لږه یو لوحه وویلی شې لږ تر لږه خپل اولاد ته یو قرآن عظیم شان ور وښیې لږ تر لږه خپله د سنتو د احادیثو یا مثلا په نور چار باندې برلاسي وسه دا خو د دې لپاره دي اوس د دې لپاره خو نه چې خامخا باید په دې باندې میلیونر شي خو زموږ خلک دا متاسفانه ډېری وګړي مو د تعلیم په برخه کې ډېر کمزوري دي زده کړې نه کوي نو په دې خاطر چارواکو په هغه وخت کې دا ومنل چې دا خلک باید په هر لباس کې راځي راسي نو اوس هم یو خو په مجموع کې د تعلیم هغه حالت چې په نجونو باندې زده کړې بندې دي بل برخه کې بیا مثلا ځوانان مایوسه شوي دي د کانکور په ازموینه کې مثلا تاسو ولیدل چې په ډېر کم تعداد ځوانانو برخه واخیستله پر هغه سربیره بیا دغسې شان چې پر تحمیلېږي چې دا مه کوه دا وکوه دا نو زما فکر سره راتلونکی به د تعلیم په برخه کې زموږ ډېر یو بد وخت دی زما
بله د طالبانو مشران اکثره وخت ادعا کوي چې دوی تحصیل کرده کسان دي درس ویلی دنیا یې لیدلې په هر څه پوهېږي او بیا دغسې تصمیمونه نیسي چې هغه د ځوانانو په زړه نه وي د کورنیو په زړه یې نه وي تاسو په نظر دا خلک پوهېږي نه دا کوم تخنیکي ستونزه ده دا قصدن دسی که دا دی افغانستان ځوانان مجبوروي چې لارې لارې نه دوی وکولی سي وطن پرېږدي د دوی هدف په دې کې څه کېدلی سي
ولا زموږ په مجموع کې زه نو کې اخوا ته ولاړ سم په مجموع کې زموږ ستونزه دا ده چې د تیر څخه زده کړې نه کوو که نه اوس ګوره زموږ مثلا یو وخت کې د نور محمد تریکي نظام رالی هر څه یې سره کړه که نه مثلا دروازې هم سرې شوې په سره رنګونو ولړسولې او بیرغ هم سور شو مثلا د ارګ دروازې په سره رنګونو ولړسولې دا افراط دی افغانان د خپلو چیرو څخه باید زده کړې وکړي د افراط او تفرید چې نه خدای پاک خوښ کړی دی نه انسانان خوښي نه دا کائنات خوښي هیڅوک افراط او تفرید نه خوښي موږ باید منځلاري واوسو همیشه ځکه الله پاک موږ په منځلاریتوب باندې امر کړی و چې تاسو داسې واوسئ چې نه سرخ وسوځي نه کباب موږ باید داسې وکړو چې د خپلې ټولنې ته په کتو سره د خپلو حالاتو ته په کتو سره خپل اقتصاد ته په کتو سره خپل هر څه ته په کتو سره موږ باید عکس العمل وښیو متاسفانه چې په تېرو وختونو کې هم دغسې وه چې په لوی لاس باندې خلک زیرول کېدله مثلا ټکول کېدله د هغو کارونو په میاشتو په محکمو کې بند وه فساد اوج ته رسېدلی وو جنګو څهحال جوړ کړی وو نه دوی کښېنستل نه هغوی کښېنستل یو بد حالت و اوس چې بیا مثلا یو نظام راغلی دی اوس دوی بیا هم په خپل سر باندې مثلا کارونه کوي هر څه په زور باندې په خلکو باندې تحمیلی زما به فکر سره دا نه دی پکار. مزلاری یو سیستم باید جوړ سي. مثلا خلک په څه خوشاله کیږي؟ خلک په دې خوشاله کیږي چې د افغانستان ملي بیرغ په ټول افغانستان کې ورپیږي. په دې کې څه مشکل دی؟ وې دې رپیږي نو اوس بیرغ چې شته خو زما په دې درې رنگ بیرغ کې کلمه شریف هم شته، الله اکبر هم شته، د افغانستان نوم هم شته، مسجد هم شته، د رزق او روزي د پاره د وژي نشان هم شته، هر څه پکې شته. نو دا چې د خلکو ته دومره محبوب دی ولې نه مني؟ خو وی مونه په دا باندې به خلک در باندې راټول سي. نو یو داسې پېښم چې دا خلک ولې داسې کارونه کوي چې په لوی لاس د خلکو زړونه د خپل هیواد او د خپل سیستم څخه بدي.
بله، که تاسو اساسي بشري حقوقو ته کړه چې یو وګړی نړۍ ته راځي نو د آزاد ژوند باید ولري، د خوراک انتخاب، د پوښاک انتخاب، که په دې خبر راته وکړي چې که څه هم تاسو په خبرونه کې رڼا واچوله خو کې واضح کړئ چې دا څومره د یو بشر حق کېدلی سي.
خبره په دغه ځای کې ده چې موږ په اکثره کسان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي، ځکه ما کله دا خبره کوم او کله چې موږ محکمه لرو، محکمې ته چې کله دوه کسان د خپلو قضیو د څېړلو لپاره روان وي، په دغه دوه کسانو کې دغه یو کس پوهېږي چې زه پر غلطه یم که نه، ځکه دعوه یې کړې ده او هغه دعوه هغه بل ته د منلو وړ نه ده او هغه د ده په دعوې په مقابل کې مثلا اسناد لري یا شواهد لري یا نور څه لري، یا مثلا لږ تر لږه دغه دوه کسان په دغه دوه کې دغه یو خامخا په دې پوهېږي چې زه غلط یم، خو بیا هم دی ورسره روان وي په خپل ټول مسلمانۍ، په خپل ټول شرافت، په خپل ټول ځواني، په خپل ټول افغانیت، بیا هم دی ورسره روان وي. دوی کوشش کوي چې وایي ګوندې خدایه زه دغه دعیه وګټم او دا حق زما سي، په داسې حال کې چې دوی پوهېږي چې دا زما حق نه دی، زه غلط یم، خو بیا هم دوی کوشش کوي. خو ستونزه دلته دا ده چې موږ دغه انسانان خدای آزاد پیدا کړي دي، الله تعالی چې دغه انسان ته د هر شي واک او اختیار ورکړي دي، موږ په لوی لاس باندې په یو په بل نامه باندې د دې څخه دا خدای ورکړي حقونه اخلو. زه هم سیدي ځینې شان مثلا په اسلام کې نشته، موږ یو اسلامي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، یو اسلامي نظام دی، ته هر څه چې مثلا د اسلام په چوکاټ کې هغه راځي ورکه، چې نه راځي مې ورکوه، مګر په هغه کې اوس ډېر داسې څه شته چې نرمښتونه پکې راغلي دي. د مثال په ډول اوس زه به دغه د موسیقي برخه یاده کړم. مثلا موسیقي په افغانستان کې مطلقاً بنده ده، په داسې حال کې چې ډېر احادیث په دې باره کې ستاسو خپله مخته راغلي دي. یو کتاب د مسلمان ښځه او مسلمان خاوند په نامه باندې دا کتاب ما مطالعه کړی، په هغه کې ډېر داسې احادیث چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ښځو منځ ته تللي هلته تنبل وهل کېږي، دا دریا وهل کېږي. نو کله چې دی مبارک ننوځي بیا هغه ښځې وعده دي د ده صفت شروع کړي، بیا دی ورته چې زما صفت مه کوي، د ناوې د زوم ورځ ده نن د دې صفت وکړي، بیا بېرته دا ښځې په دا دریو کې دا سندره اړي، بېرته بیا د ناوې د زوم صفت شروع کړي. داسې نو ډېر ځایونه نور هم داسې احادیث راغلي دي. نو اوس چې کله زمانه یوویشتمه پېړۍ ده، په دې زمانه کې باید انسانانو د حق او حقوقو لپاره ډېره پاملرنه وشي، ډېر پام باندې وشي چې کوم شی مثلا په هغه په اسلام کې ډېر تاوان نه لري یا موږ په ټولنه کې تاوان نه لري، هغه ور پرېږده، خلکو ته ور پرېږده، خلک پرېږده، خپل قضاوت پرېږده چې بیا خلک.
اوس دا موضوع که څومره جدي ونیسي نړیوال یا ځوانان دا قبول نه کوي، مګر طالبانو باندې هېڅ اثر نه کوي چې چی ویلې دي هماغه کار به دوی مخته بیایي. دوی ته خپله څومره تاوان کوي؟ مثلا د خلکو له خواهې نه خلاف کار، د ځوانانو له خواهې نه خلاف کار، په خپل زړه باندې هر څه کول، خپله دوی څومره زیان
رسولای شي؟ مستاسو پخوانی متل دی، وای پښو پښو ارمان کاږي غالي دي که نه. نو د ځینې کسان دا رقم متاسفانه په افغانستان کې د ځینې حکومتونه دا رقم راله چې هغوی په دې باندې پوهېږي چې والله وخت مو لنډ دی، ژر ژر خپل کار کوي، جیبونه ډکوي، خپل کار کوي چې بس بیا دا موقع په لاس نه راځي نه. نو زما په فکر سره کله نا کله چې دغسې حالات ته سړی ګوري چې ته ځوانان په لغته وایې، مثلا کدرونه په لغته وایې، مثلا خلکو ته پیغورونه ورکوې پخوانی خلکو ته، او خلک په خپله غېږ کې نه نیسي، مینه او محبت نه ورسره کوي، په داسې حالاتو کې نو زما فکر سره یو څوک په لوی خپل لمونې ته خپل وور راوړي که نه. زما په فکر سره اوس د هغه وخت نه دی، باید د تیرو څخه تجربې واخیستل سي، او هغه تیر حالتونه چې مثلا راغلي وه څنګه مثلا دا خلک تللي دي، اوس دغه تیر نظام ته وګوره چې دا تللي دي، شنډ شوي دي، نو هر کوم نظامونه چې هغه د منځه تللی سي. نو یو سړی که غواړي د خلکو ته کار وکړي، خپل هېواد ته کار وکړي، هغه باید خپل ولس په غېږ کې ونیسي، د ولس حق حقوق چې دي هغه ورته پر ځای کړي، ځوانانو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، نجونو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، ملي ارزښتونو ته احترام ولري، او همدا ډول خپل اسلامي ارزښتونو ته احترام ولري، او د خلکو ته یو ډول د کار زمینه مساعده سي. ما پرون په فیسبوک کې د یو ځوان پوسټ ولیدی چې هغه لیکلي و چې یوازې زما کار خراب دی که د ټولو کارونه نسته. د باور وکړه چې تقریبا په سل یو نیم سل کمنټونه ورته سوي ده د پوسټ، دا ټولو دومره سر ټکوي د بیکاری او د بیروزګاری څخه چې حد یې نه و. نو خو د دې څه دا معلومیږي چې دا خو یو سل یو نیم سل نفر دلته خپل کمنټ کې انټرنیټ ته لاسرسي لري. داس په زرهاو ځوانان زموږ په شهرونو په کلو بانډو کې اوسګاره ناست چې څوک یې په کیسه کې هم نه دي. د هغوی د تعلیم، د هغوی د کار، د هغوی د ژوند، د هغوی د راتلونکي په باره کې هېڅ فکر نه کوي. بالاخره هغه ځوانان په کاچاکي لارو باندې ځي نورو هېوادونو ته چې هلته دي. موږ تاسې شهیدان چې هغوی سره څه ظلم کېږي، بیا هلته چې کوم ظلمونه ورسره کېږي، زموږ چارواکي ماشاءالله دي داسې ورته ناست دي لکه په هېڅ شي نه یې خبر. نه به د دوی ډیپلوماټیک خلک هلته څه ووایي، نه به دلته بهرنی چارو وزارت څه ووایي، بس همداسې چپ خوله ناست دي. یعنی داسې یو ډول سره یې ګیري لکه د افغانستان ځوانانو، د افغانستان عام ولس ته چې ټول نړۍ یوه سلاسوي، که زموږ چارواکي دي، که نړۍ د همسایه هېوادونه دي، ټول ورته په یو سلاسوي چې څنګه کولای شي چې دغه ولس چې اوس یو څه مرجوان دي دي دا هم په مځکه باندې دغسې ژوندی نه نباسي او شاخ نور هېڅ هم سړی کړه نه کړه داسې فکر.
ډېره زیاته مننه. فقط په آخر کې به ځوانانو ته تاسو خبرې ولرو چې دغه وضعیت سره دوی څنګه سازش وکړي، که ورځ تر بلې په دوی باندې محدودیت وضع کېږي، څنګه خپل ژوند مخکې یسي، او ډېر زیات فکر ور باندې ونکړي، او ډېر زیات بد اثر پرې باندې ونکړي.
زه خپل ځوانانو ته دا وایم چې زما په خپل ژوند کې تقریبا ما 15 نظامونه لیدلي چې اوښتي راوښتي دي. نه لومړی نظام هغه د ډاکټر نجیب الله نظام و چې د منځه ولاړې مجاهدین راغله. د مجاهدینو د نظام څخه بیا یو بل نظام جوړ شو چې هغه ته ټوپکیان ویل. هغه یو نظام و، یو سیستم و چې هغه هم د منځه ولاړې، بیا طالبان راغله، بیا طالبان هم د منځه ولاړله، بیا جمهوریت راغلی، جمهوریت هم د منځه ولاړې، بیا طالبان راغله. زه وایم د افغانستان ځوانانو ته، زه وایم چې هر تور شپه چې دغه رڼا لري، هر تور شپه نو په داسې حالات کې که څوک ستاسو سره ظلم کوي، ستاسو حقونه نه درکوي، ستاسو حق خوړل کېږي، تاسو الله تعالی ته صبر وکړي. په خپل هر لمانځه کې، په خپل هر عبادت کې تاسو د الله تعالی څخه دا دعا وغواړي چې خدای تعالی دغه تور شپه چې پر تاسو باندې راوستلې ده، دا در باندې رڼا کړي. انشاءالله الرحمن په دغه دنیا کې که څوک ستاسو غږ نه اوري، هغه دنیا کې په اصطلاح چې څوک دي هغه ستاسو غږ، چې زموږ پر سرونه څوک دي هغه ستاسو غږ مناوري. تاسو مایوسه کېږئ مه، ورته کښېنئ، ان شاء الله صبر وکړئ. د صبر میوه چې دغه خوږه ده، ان شاء الله زه په دې باور یم که نن نه سبا، که سبا نه بل سبا، که نه کال، کال نه دوه باده، به ان شاء الله موږ او تاسو د یو ښه ژوند خاوندان اوسو. نو ځوانان که په دې باندې پوهېږي چې موږ سره داسې مایوسانه چلند داسې روان دي، خپل ژغ دې پورته کړي. په ژغ پورته کولو کې څه خبره ده؟ ولاړ شه د مشرانو سره چې کښېني، ولاړ شه د چارواکو سره چې کښېني، خپل حق ته وغواړي، ځکه چې حق غوښتل کېږي، ورکول کېږي نه.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
خوشحال اوسې کورو دا.
درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د ځوانانو د حقوقو په اړه خبرې وشوې. تربیه پرځ کې چې اس علم مال او ملګری.
Oh, Yeah, 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 yeah.